را به شما دارم.
ما سلامونه همو منی په پایل کې د خبرونو لنډیز. د امریکا یو عالی رتبه قومندان وایي د طالبانو د مشر ملا برادر نیول به د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافات او نتیجه وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال مکریسل واک نور هم زیات شو. په خوست کې وسلوال وژل شوي. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې غربي قدرتونه پر ایران د نویو بندیزونو غوښتنه کوي، خو روسیه او چین ډیپلوماتیکې خبرې اترې مناسبه لار ګڼي. بشپړ خبرونه. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال ډیوید پیټرویس پرون وویل په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټنی مکریسل واک زیات کړی او په دې هیواد کې د ټولو امریکایي ځواکونو د عملیاتي چارو واک ورسپارلی دی. جنرال پیټرویس چې د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان دی، په افغانستان او عراق کې د جګړې سرنه هم کوي. د کاناډا په مرکز اوټاوا کې په یوه غونډه کې جنرال مکریسل ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوره واک سپارلو اعلان وکړ. جنرال پیټرویس وویل چې تر وړاندې په افغانستان کې هیڅ قومندان دومره واک او اختیار نه درلود. د همداراز وویل چې تر دې مخکې قومندانانو د امریکا د خاصو عملیاتي ځواکونو قومنده په لاس کې نه درلوده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسل پرون وویل چې طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول شاید د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو نتیجه وي. مکریسل ویلي دي تر اوسه دا پوره معلومه نه ده چې د پاکستان لخوا ولی ملا برادر اوس ونیول سو، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپل منځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو، په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله. ویل کیږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه یې فعالیت کاوه. د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیره میاشت اول نیویارک ټایمز ورځپاڼې افشا کړ. دو تن افغان شوزو او د نړۍ لبیلابلو هیوادونو څخه اتو نورو د زړورتیا نړیوالې جایزې ترلاسه کړې دي. دغه جایزې هر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ زړورو شوزو ته ورکول کیږي. دوی افغان شوزو شکریا اصیل او شفیقه قریشی سږ کال د دې جایزو لپاره ټاکل شوي دي. شکریا اصیل د بغلان د ولایتي شورا یو فعال غړی ده چې په دغه ولایت کې د شوزو لپاره ډیر کارونه کړي، او شفیقه قریشی د کورنیو چارو وزارت د حقوقو او کوچنیانو د څانګې مسؤله ده. دغه جایزې د 2000 میلادي کال تر مارچ را وروسته په نړۍ کې هر کال لسو هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په خپلو چارو کې زړورې او فعالې وي. د خوست امنیتي چارواکي وایي پرون په یوه نشته کې د وسلوالو طالبانو څلور کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په خوست ولایت کې د ملي اردو یو قومندان ډګروال محمد حسین یعقوبی وایي دغه وسلوالو نشته هغه وخت وسوه چې وسلوالو طالبانو د سړک جوړونې د یوې شخصي کمپنۍ پر امنیتي کسانو حمله وکړه. ښاغلی یعقوبی وایي چې ملي اردو او د کمپنۍ مسؤولو کسانو ته په دې پیښه کې زیان نه دی رسیدلی. د هند دولتي هوایي شرکت ایئر انډیا پرون وروسته لدی چې هندي پیلوټانو خبرداري ورکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله به کابل ته الوتنې ونه کړي، مسافر ته ډاډ ورکړ چې کابل ته د دوی الوتنې محفوظ دي. د هوایي شرکت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د دوی الوتنې بشپړې خوندې دي. د هند رسنیو راپور ورکړی و چې هندي پیلوټان نه غواړي کابل ته د مهالویش او تخنیکي نیمګړتیاوو او همدارز د الوتک تښتونې په صورت کې د بیړني حالت د لارښود د نشتوالي له کبله الوتنې وکړي. هندی پیلوټانو ته ویره وروسته لدې پیدا سو چې په کابل کې ځانمرګي پر یوه میلمستون بریدونه وکړل چې په ترڅ کې یې اووه هندیان ووژل سول. او سم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د پینټاګون د پولیسو پر دوو افسرانو د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې د میترو د ورغځېدلې لارې په اوږدو کې ډزې سوي دي. د پینټاګون د پولیسو ویاند ویلي دي چې ویل کیږي دغه وسلوال به هم ټپي سوی وي. د پولیسو ویاند وویل تر هغه ځایه چې دوی معلومات لري دغه مشکوک سړی د میترو دې لارې ته داخل سوی او ډزې یې پیل کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکول سوي. په داسې حال کې چې غربي قدرتونو پر ایران د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو غوښتنه کړې، چین او روسیې په دې برخه کې ډیپلوماتیک خبرې اترې د دې لانجې د حل لپاره یوه مناسبه لاره ګڼلې ده. دغو هیوادونو له ایران څخه هم غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو او د نړۍ د قدرتونو تر څارنې لاندې دي د دې لانجې د مناسب حل لپاره اقدام وکړي او دا وښيي چې تهران د خپل تحقیقاتي ریاکټور لپاره اټومي سونګ مواد څنګه برابروي او دا به د روانو لانجو د ختمولو اسانه لاره وي. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې ډیپلوماتانو پر ایران د نویو بندیزونو د څلورم پړاو په اړه په څرګنده خبرې نه دي کړي. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د دغو نویو بندیزونو ملاتړ کړی. د راپورونو پر اساس دغه هیوادونه به شایي د ایران سپاهي په ځاران انقلاب په نښه کړي. دغه ورځ به د ایران د بانکي سیستم، د بیمه سکتور او د تجارتي حمل و نقل پر وړاندې به هم جدي اقدامات کوي. په چین کې د پارلماني یا د خلکو ملي کانګرې نوی تقنینی کال پرون پیل شو چې ځانګړي مراسم ورته نیول شوي وو. د پرانیستنې په مراسمو کې صدر اعظم وین جیاباو وویل چین به پر روان کال کې 8% اقتصادي پرمختګ ولري. تیر کال له نړیوال اقتصادي بحران سره سره په چین کې اقتصاد 8.5% وده کړې وه. د دې ودې یوه ستره برخه 515 میلیارد ډالرو په اندازه د زیربنایي کارونو ترسره کېدل شول سوي دي. ویکتور یانوکوویچ نن د لومړي ځل لپاره روسیې ته د اوکراین د ولسمشر په توګه سفر کوي. په مسکو کې به د نوموړي خبرې اترې له روسیې څخه د طبیعي ګازو په بدل کې د پیسو د یوې ځنډول سوې لایحې په اړه وي. یانوکوویچ په خپل دې خبرې سره روسیه خوشاله کړې چې ګواکې اوکراین د ناټو د غړیتوب مخالفت کوي. حال دا چې د ده مخالف ویکتور یاشچینکو مخکې ویلي و چې اوکراین به د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. یانکوویچ تیره اونۍ د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. خپل لومړنی بهرنی سفر یې له روسیې پیل کړی دی. د روسیې د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي د سخت دریځو وسلوالو یو مشر په انګوشتیا کې وژل شوی دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې الکساندر تیخوموریف له 15 نورو سخت دریځو سره د سې شمې په ورځ په جګړه کې وژل شوی دی. په سیمه کې چارواکو د وسلوالو د دې مشر وژنه تایید کړې ده. تر دې مخکې چارواکو د الکساندر د وژنې په برخه کې ضد او نقیض معلومات ورکړي وو. او وروستۍ خبر دا چې پرون په هند کې د خیرات په توګه د یا غذایی موادو او کالیو د ویشلو په وخت کې د ګڼګونې له کبله 3 غریب خلک مړه او ګڼ نور ژوبل سول. پیشه د هند شمال په یو معبد کې وسو چې له کبله په لسګونو کسان ټپیان هم دي. تقریبا د پیشه ټول قربانیان شزي او ماشومان دي. په ګڼګونې کې د خلکو تر پښو لاندې کېدلو او زیاتې ګڼګونې په ګوندا شار کې د معبد دروازه ماته کړه. دغه خلک په کیراټول سیوه راټول سیو او د زیات ګڼګونې لکبله په سلګونو کسان تر پښو لاندې سول. په دې شار کې پر خلکو هر کال د یوه ځنګړي دود لمخې خیرات ویشل کیږي او تل په سلګونو کسان د دې خیرات او مرستې د ترلاسه کولو لپاره راټولیږي.
ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. د دې خبرونه په پاتې برخه کې چې د سهار تر 9 بجو پورې دوام کوي راپور نه لرو. د افغانستان دفاع وزارت او ناټو وایي چې د هیواد په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو لپاره د تیاری په حال کې دي. د بخښنې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د رواني جګړې له کبله د بشري حقونو پر حالت اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د ملا برادر نیول ښایي د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلاف نتیجه وي. د شخصي مخابراتي کمپنیو د خدماتو په اړه شکایتونه په زیاتېدو دي.
د شبکونه راځي نه مزکه چې په یو منټ کې 100 روپۍ زموږ پیسې اخلي او بیا چې موږ هغه ته زنګ وو وروره چې ولې داسې کړن کې هغه وایي وروره تاسو ډیر استفاده کوي.
خو اوس د مخابراتو وزارت وایي چې له دې وروسته به د شخصي ټلیفوني شرکتونو د کار پر کیفیت څارنه کوي. پر نورو راپورونو سربیره په وروستۍ برخه کې د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږه ازادۍ راډیو اوري وخت د سهار 8 بجې او 9 دقیقې دي. د افغانستان دفاع وزارت او ناټو وایي چې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د پراخو او اوږدو پوځي عملیاتو د پیلولو په درشل کې دي. د چارواکو په وینا دا نوي عملیات چې د امید په نوم به یاد شي د هلمند په مارجې او نادلي ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو په تعقیب پیلیږي. د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو ویاندویانو د روانو او پیلیدونکو پوځي عملیاتو په اړه پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته څرګندونه وکړي چې تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال حمید مومند په راپور کې اوري.
افغان او ناټو چارواکي وایي چې د امید په نامه د پراخو پوځي عملیاتو لپاره تیاری روان دي او ډېر ژر به په زرګونو افغان او نړیوال ځواکونه د عملیات پیل کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت او د ناټو ویاندوانو چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا کوله وویل چې د عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د دفاع د وزارت ویاند جنرال ظاهر اعظمي وویل د عملیات چې له یو نیم کال نه د زیاتې مودې لپاره به روان وي د هلمند په مارچه سیمه کې د مشترک په نامه د روانو پوځي عملیاتو دوام دی.
د وای
دا عمومي عملیات د اتلسو میاشتو لپاره پلان شوی دی. دا عملیات به د افغانستان ټولې ناامنه سیمې او هغه سیمې چې پکې د عملیاتو اړتیا احساسېږي تر پوښښ لاندې راولي. دا عملیات په مارجا او نادالي کې د روانو پوځي عملیاتو دوام دی. خو ښاغلی اعظمي دا ونه ویل چې په دې عملیاتو کې به په څومره شمېر کې افغان او نړیوال ځواکونه برخه ولري او په ځانګړي ډول به کومې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. خو د ناټو ویاند جنرال ایرک ټرمبل وویل چې د عملیاتو زیات تمرکز به د افغانستان په جنوب کې بیا هم د هلمند په مرکزي سیمو او قندهار وي. د امید په نامه دغو پوځي عملیاتو د پیل په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د چارواکو په وینا په مارچ کې روان پوځي عملیات خپل لومړی پړاو بشپړ کړ او اوس افغان او نړیوال ځواکونه په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او بیا رغونې په هڅو بوخت دي. د ناټو ویاند جنرال ټرمبل بیا وویل چې اوس مهال دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې په اړه چې د دوی د روانو پوځي عملیاتو اساسي برخه جوړوي د خلکو باور جلب او هغوی ته سکون ورکړي. پوځي پړاو پای ته رسېدلی او د دې مطلب دا دی چې ټاکل شوي اهداف ترلاسه شوي دي او موږ اوس دویم پړاو ته ننوتلي یو چې دغه پړاو د حکومتدارۍ او د بیا رغونې پړاو دی. خو د نادالي په جنوب کې لا هم یوه کوچنۍ سیمه پاتې ده چې باید پاکه شي، خو له وسلوالو طالبانو څخه نه بلکې له ماینونو او چاودېدونکو موادو څخه. د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین وڅ هم هڅه کوي چې د ماینونو او چاودېدونکو موادو په کارولو سره افغان او نړیوال ځواکونه په نښه کړي او دا د دوی د فعالیتونو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کېږي. په مارجه کې روان پوځي عملیات چې اوس په دویم پړاو کې دي شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي او پکې په زرګونو افغان او نړیوال ځواکونه برخه لري، خو اوس دا لا نه ده معلومه چې د امید په نامه نوي عملیات به په دقیقه توګه کله پیل شي او په هغه کې به په څومره شمېر کې ځواکونه برخه ولري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی ډی وای که په افغانستان کې خراب امنیتي حالت د یو کال په ترڅ کې بدل نشي نو مثبت لوري ته اړول به یې ګران کار وي. کای آی ډی چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی پرون په کابل کې په خپله وروستۍ خبری غونډه کې وویل چې افغانستان روان کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر ټولو له سخت حالت سره مخامخ دی او په کار ده چې دغه حالت په یو کال کې بدل شي. کای آی ډی دا ومنله چې په افغانستان کې د زیاتو افغانانو غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې او د دې علت یې په هیواد کې روانه جګړه وبلله. نوموړي وویل د افغانستان په اړه په ستراتیژۍ کې تر ډېره حده پر پوځي چارو تمرکز شوی او ملکی برخې ته دومره پاملرنه نه ده شوې او د ده په وینا داسې باید نه وای شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د دې څرګندونو په اړه مجاهد جواد له کابله دا راپور راستولی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د خپل دوه کلن ماموریت له پوره کېدو سره سم وویل چې دی په دې هیواد کې له موجوده وضعیت څخه راضي نه دی او د زیاتو افغانانو هیلې نه دي پوره شوې. کای آیډا چې د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپل وروستۍ خبري غونډې پر مهال خبرې کولې وویل چې د هیلو د نه پوره کېدو اصلي لامل په افغانستان کې روانه جګړه ده. د وړاندې وویل چې په پوځي برخه کې زیاتې هڅې د دې سبب ګرځېدلې چې ملکي خدماتو ته لږه پاملرنه وشي.
د وای ما مخکې هم خبرداري ورکړی وو او بیا یې هم په افغانستان کې د ټول استراتیژي د پوځي کولو په اړه خبرداري ورکوم او دا ځکه چې درې دلایل لري. لومړی دا چې د اوږدمهاله اړتیاو پر ځای د لنډې مودې پر اړتیاو باندې تمرکز کیږي. د ملي پراخ پلان پر ځای پکې په څو ولایتونو باندې تمرکز کیږي او د ظرفیت جوړولو په برخه کې ستونزې راولاړوي. خاغلی آیډ چې د راتلونکو شنبې په ورځ به له افغانستان څخه ولاړ شي په تقنیني برخه کې هم د ولسمشر حامد کرزي په وروستي فرمان باندې اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې په دې اړه یې له خاغلی ولسمشر سره د پنځشنبې په سهار هم کتلی دي او د دې ورځې په پای کې به هم ورسره وګوري. د ویل ولسمشر حمید کرزی سره یې خبرو اترو په دریو برخو باندې تمرکز درلود، چې یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دندو په اړه و، دوهمه د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون په برخه کې، او دریمه یې د کاندیدانو د غوراوي په برخه کې و. دومره ویلی شم چې په دې برخه کې مو څه پرمختګ هم وکړ. د بیلګې په توګه د شکایتونو د کمیسیون په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې د حضور په برخه کې، او دغه راز یو شمېر نور وړاندیزونه مو هم کړي دي چې لا تر اوسه هم تر بحث لاندې دي. تر دې مهاله د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د دغه ځانګړي استازي د خبرو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له 2001 میلادي کال راهیسې څو کسانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په څوکۍ باندې کار کړی، چې له مهمو دندو څخه یې په دې هېواد کې د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیم او په دې هېواد کې د حکومت جوړولو له بهیر سره مرسته ده. په ښاغلي ایډه باندې د حکومت د یو شمېر مخالفینو لخوا نیوکې هم کېدي، چې ګویا په حکومتي چارو کې لاسوهنه کوي، خو د افغانستان حکومت تل د نوموړي د مسؤلانه هلو ځلو ستاینه کړې ده. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوالې ټولنې یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د رواني جګړې له کبله د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بخښنې نړیوالې ټولنې د مشترک په نامو عملیاتو له وجې له مرجع څخه بې ځایه شویو خلکو او د یو شمېر ملکي وګړو وژل کېدو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د دغو عملیاتو له کبله د ځایي خلکو بشري حالت له اندېښنې سره مخامخ کړي دي. د دغې ټولنې د آسیا د څنګه مشر سم ظریفي له ازادۍ راډیو سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د طالبانو هغه برید غندلی چې په دې وروستیو کې د کابل پر یوه هوټل وکړ او څو تنه بهرني وګړي پکې ووژل شول. د دولت پر مخالفو ډلو تور ولګاوه چې د عادي خلکو ژوند ته لږ ارزښت ورکوي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د چارواکي د افغان دولت لخوا پر رسنیو یو لړ وروستیو بندیزونو ته اشاره کړې او د افغانستان دولت یې د بشري حقونو پر ماتولو تورن کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت په کابینه او ولسی جرګه کې یو شمیر جنگي جنایتکاران دندې لري او دوی باید عدالت ته راکاږل شي. د بشري حقونو د دفاع دغه ټولنه وایي له افغان حکومت څخه یې داسې همت نه دی لیدلی چې د افغانستان د اساسي قانون د عملي کېدو سره مرسته وکړي. د بشري حقونو د دفاع دغې ټولنې وویل دی وبخی د جرمنی د ځواکونو د بمبار په ترڅ کې د کندوز د ملکی خلکو د وژنې په اړه ناتو د سم ځواب ورکولو کې پاتې راغلی. حنان حبیبزی په لندن کې د بخښنې د نړیوالې ټولنې د آسیا د څانګې له مشر سم ظریفي سره مرکه کړي او په اړه یې راپور راکوي.
د بخښنې نړیواله ټولنه وایي په افغانستان کې د جګړې قانون تر پښو لاندې غورځول شوی دی او د ملکی خلکو ملاتړ نه کیږي. د دغې ټولنې د آسیا د څانګې مشر سام ظریفي د افغانستان د روانو پوځي حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او د ملکی خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي په بدل کې د عدالت د رامنځته کولو غږ وکړ. نوموړی وایي تر اوسه ناټو د بېلابېلو هېوادونو د پوځي ځواکونو ترمنځ د یو ډول پروګرام په رامنځته کولو کې پاتې راغلې ده. تر اوسه ناټو د هغو پیښو د څېړنو په اړه چې ملکي خلکو ته رسیږي یو مرکز نه دی رامنځته کړی. د بېلګې په توګه ښایي ملکي خلکو ته زیان اوښتی وي. ناټو داسې ظرفیت نه لري چې دغه ډول پیښې په سم ډول وڅېړي. له هغه برید وروسته چې تېر کال په کندوز کې وشو، موږ وینو چې ناټو په دې کې پاتې راغله چې په سم ډول ځواب ورکړي. یا د ناټو ځواکونو وویل چې په مارجه کې یو راکټ په تېروتنې سره پر څو تنو ملکي خلکو ولګېد. ناټو تر اوسه په دې بریالی شوی نه ده چې یو ځواب ورکړي. دا د ناټو لپاره نسبتاً اسانه کار دی. د افغانستان دولت هم باید وښيي چې نن د قانون حکومت دی. ښایي څه په لوی لاس نه وي شوي، خو په جنګي قوانینو کې ټول اړخونه شامل دي. د افغانستان دولت ګوري چې له ځواکونو څخه یو له خلکو سره ښه چلند نه دی کړی. نو حکومت باید وښيي چې د قانون حکومت به عملي کوي، خو موږ له بده مرغه له دولت څخه دغه جرات نه دی لیدلی. له دغه برید وروسته تیر کال په کندوز کې د بخښنې نړیوالې ټولنې پلټنې وکړې او څرګنده یې کړه چې دغلته د جرمني د ځواکونو لخوا د جګړې قانون تر پښو لاندې شوی و او دا برید ناقانونه و. ښاغلی ظریفي وایي دوی په جرمني کې سخت کار کوي چې تورن کسان محاکمې ته راکاږل شي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل طالبان هم پر وحشتناکو کارونو لاس پورې کوي او پر ملکي ځایونو بریدونه کوي. د ده په وینا په حکومت کې د بشري حقونو د یو شمېر ماتونکو د شتوالي له کبله د قوانینو په عملي کولو کې خنډ رامنځته شوی دی. دوی وایي موږ هره ورځ د افغانستان له خلکو اورو، دوی هیله لري چې د قانون حکومت ولري او داسې حکومت ولري چې خلکو ته ځواب وایي. خو له بده مرغه بېلابېل کسان چې ښایي په دولت کې لاس ولري د دولت د کمزورتیا لوی لامل و. اوس که طالبان هم بیرته راشي نو زموږ ډېر ملګري په دې کار سره اندېښمن دي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې په نظر دا ډېره مهمه خبره ده. دا نشي کېدای چې د افغانستان په ولسي جرګه کې د یوې لایحې په رامنځته کولو سره مسله هواره شي. د جنگی جنایتکارانو په وړاندې چې د زرګونو افغانانو د وژل کېدو تورونه پرې لګېدلی دي د عدالت غوښتنه وکړه. وی ویل دغو جنایتکارانو یوازې د افغانستان قانون نه بلکې نړیوال قوانین مات کړي دي. نوموړی وایي هغو خلکو چې جنگی جنایتونه ترسره کړي دي دوی یوازې د افغانستان قوانین نه دي مات کړي بلکې نړیوال قوانین یې مات کړي دي. د دوی فعالیت د ټولې نړۍ په وړاندې یوه بیادبي او سپینسترګي ده. هغه څوک چې په جنایتونو کې لوی لاس لري هغوی نشي کولای خپل ځان وبخي. دغه ډول بخنې نړیوالو قوانینو ته هیڅ ارزښت نه لري. دوی نشي کولای په اسانۍ سره خپل لاسونه له وینو پاک کړي. زموږ هیله دا ده چې د راتلونکي پارلمان په جوړېدو سره موږ ته اجازه راکړل شي چې پخواني حالت ته ورشو. دلته مسله دا نه ده چې ټول باید محاکمه شي. هغه کسان چې ټیټ پوړي دي باید ځواب ووایي او بخښنه وغواړي، خو هغه چې مسؤلیت یې دروند دی یوه ورځ باید محاکمې ته ورشي او له دولتي چارو څخه ګوښه شي. په 2008 کال کې د افغانستان ولسی جرګې چې یو شمیر پخواني قومندانان هم پکې دي داسې پریکړه لیک منظور کړ چې له مخې ټولو هغو خلکو ته بخښنه وشوه چې په تیرو دیرشو کلونو کې د انسانانو حقونه مات کړي دي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې د آسیا د څانګې مشر د لیلې دښتې د ډله ییزې وژنې په اړه د جنرال رشید دوستم د محاکمې غوښتنه یو ځل بیا راپورته کړه او داسې وویل: نوموړی وایي ستاسې اشاره د لیلې دښتې قتل عام ته ده چې د ښاغلي دوستم د ځواکونو لخوا ترسره شوه. د بخښنې نړیوالې ټولنې خپل معلومات شریک کړي دي. موږ غواړو چې دا مسله وڅېړل شي. موږ د امریکا له حکومت څخه هیله لرو چې دا مسله وڅېړي. یوازې دا نه ده، هغه پېښې چې طالبان پکې د بشري حقونو ماتوونکي وو یا نورې ډلې لکه شورای نظار او حزب اسلامي پکې لاس درلود، په هر حال موږ باید دوی څارلو ته دوام ورکړو. سام ظریفی ویل افغان حکومت څخه تمه داده چې د بشري حقونو ساتنه وکړي. ښاغلی سام ظریفی ویل د افغانستان ښځې باید له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په بهیر کې ونډه ولري او د دوی ونډه باید څرګنده وي.
د افغانستان په روانو جګړو کې د بشري حالت په اړه د افغان نړیوالې ټولنې د یو مقام پر څرګندونو راپور ته غوږوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د طالبانو د دوهم نمبر مشر ملا برادر نیول ښایي د طالبانو د مشرانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو نتیجه وي. د جنرال سټینلی مکریسټل د څرګندونو په اړه د رویټر خبري اژانس د راپور مهمې برخې له سالم محمد صالح څخه واورئ.
په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د ملا عبدالغنی برادر د نیول کېدو خبر تیره میاشت اول نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې ورکړ. چارواکو دا په استخباراتي چارو کې یو لوی پرمختګ وباله او دا یې د اسلام آباد لخوا د افغان سختدریزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ مثبته اشاره وګڼله. د رویټرز خبری اژانس په حواله ملا برادر په داسې حال کې ونیول سو چې په دې وروستیو کې د خپلمنځي اختلافاتو له کبله د وسلوالو طالبانو له لیکو ایستل سوی وو. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریسټل ویلي دي تر اوسه دا معلومه نه ده چې پاکستان ولې ملا برادر اوس ونیوي، خو بیا هم د طالبانو په منځ کې خپلمنځي اختلافات د منلو وړ موضوع ده. جنرال مکریسټل د رویټرز خبری اژانس خبریال ته په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د طالبانو ترمنځ داخلي اختلافات سبب سول چې ملا برادر ونیول سي وویل: فکر کوم د دې ډیر امکان شته. ما هم دا خبره اوریدلې ده، زه یې نسم تاییدولی خو ماته د باور وړ ښکاري. جنرال مکریسټل وویل: په دې خوشاله دی چې ملا برادر نیول سوی، خو نسی ویلی چې نوموړی ولې په دې خاص وخت کې ونیول سو. د خپل خبره بیا تکرار کړه او ویې ویل چې بیا وایي په دې برخه کې اوازې سمې ښکاري. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو د شورا مهم غړی وو په عین حال کې د طالبانو پوځي رهبری هم کوله. ویل کېږي د دې ډلې د دویم نمبر مشر په توګه یې کار کاوه. غربي هیوادونه په دې باور دي چې ملا برادر د امریکایي او ناټو ځواکونو په وړاندې د ډیرو خونړیو جګړو مسؤل وو، زیات ځانمرګي بریدونه او نورې وسلولې حملې تنظیمولې. تر دې مخکې ډیر ټینګار په دې کېده له ملا برادر سره چې هغه هم په خټه پوپل ځای دی. ولسمشر حمید کرزي په پټه ځینې تماسونه نیولي وو او پاکستان له دغو تماسونو خبر سوی وو، نو ځکه یې ملا برادر ونیوه. کابل له اسلام آباد څخه د ملا برادر د ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو د پاکستان یوې محکمې ویلي دي چې ملا برادر به افغان حکومت ته ونه سپارل سي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د غوره مخابراتي خدماتونو د وړاندې کولو لپاره یو نوی پروګرام په پام کې نیولی. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د دې پروګرام له مخې به د مخابراتي خدماتو د ټیټ کیفیت د وړاندې کولو په صورت کې پر نغدي جریمې سربیره د مخابراتي شرکتونو جوازونه هم لغوه شي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي یو شمیر شبکې د ټیټ کیفیت له کبله جریمه کړې هم دي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریالې ماریا صدیقي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په هیواد کې د مخابراتو د خصوصي شبکو د مخابراتي خدماتو کیفیت په جدي توګه څاري. د دغه وزارت د مخابراتي شبکو د فعالیت د تنظیم مسؤل خیر محمد فیضی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم اوس دوی د مخابراتي کمپنیو له خدماتو راضي دي، خو د کیفیت د خرابېدو په صورت کې به ورسره سخت قانوني چلند وکړي. ښاغلی فیضی وویل چې اوس مهال دوی په یوې داسې مقررې کار کوي چې پکې د دوی او کمپنیو د مخابراتي خدماتو د کیفیت خرابېدو په بدل کې د نقدي جریمو ترڅنګ د دوی د فعالیت د جواز بیرته اخیستل هم شامل دي.
موږ له نړیوالو متخصصینو سره په ګډه په همدې طرز العمل کار کوو چې د مخابراتي تنظیمونو د قانون چې په هغه کې د جرمې حدود او همداراز د جواز شرایطو سربیره یوه مقرره هم جوړه کړو. دغه مقرره د جوړېدو په حال کې ده چې په نږدې راتلونکي کې به تاسې د هغې د محتویاتو په هکله د قانون په چوکاټ کې معلومات ترلاسه کړئ.
د مخابراتو د وزارت لخوا د اقدام وروسته له هغې شوی چې په هیواد کې دننه د موبایل او یا د ګډ څنډه تلیفوني شبکو د خدماتو د کیفیت او همداراز د بیو په اړه شکایتونو زور واخیست. اکثره افغانان که څه هم دغو مخابراتي خدماتو ته له لاسرسي خوښ دي، خو وایي چې د دوی فعالیتونه او خدماتي کیفیت باید د دولت لخوا په جدي ډول وڅارل شي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي په دې اړه خپل نظر داسې څرګندوي.
په دې خاطر چې دا شبکو چې هر کوم یو چې استفاده کوي هغه ټول پیسې خوري.
زه د شبکو نه راضي نه یم، ځکه چې په یو منت کې 100 روپۍ زموږ پیسې اخلي او بیا چې موږ هغوی ته زنګ وهو وروره چې ولې داسې کوي که هغه وایي وروره تاسو ډېر استفاده کوي.
په افغانستان کې په تیراتو کلونو کې د مخابراتي خدماتو فعالیتونه خورا پراخ شوي او د مخابراتو د وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په سلو کې 80 خلک دغو خدماتو ته لاسرسی لري. د کتونکو په وینا حکومت باید د دغو خدماتو د پراخولو ترڅنګ د هغو کیفیت او بیو ته هم جدي پاملرنه وکړي.
پر دې او نورو موضوعاتو د راپورونو لپاره د ازادي راډیو انټرنیټ پانه ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ وګورئ. اوس د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر وسپړنه تر دې عنوان لاندې چې د مارجې د عملیاتو پای په افغانستان کې د سولې لپاره یو حیاتي ازمیښت دی. لیکي اوس چې د مارجې عملیات پای ته رسیدلې دي یو بل سخت وظیفه د غلطه پیلېږي. لومړی باید هغو سیمو کې چې تر کنټرول لاندې راوستل شوي امنیت ټینګ شي او بیا د غلطه عادي ژوند ته د ځایي طالبانو د راګرځولو پروسه پیل شي. وسپړنه د کتونکو په حواله لیکي اوس په مارجه کې روانې هلې ځلې حساسې مرحلې ته داخله شوې دي، ځکه چې هیڅوک نه پوهیږي چې څومره شمیر کې طالبان دغلته ځای پر ځای ول، څومره له عملیاتو دمخه لسیمې وتی او څومره په عامو خلکو کې پټ شوې دي. او همدې ته په کتنې سره دا ګرانه ده چې څوک پوه شي چې څومره طالبان دغلته له دولت سره سولې ته لیواله دي. کریسچن ساينس مانیټر وسپړنه لیکي د روغ جوړې لپاره په اپریل میاشت کې د افغان ولسمشر حامد کرزي هڅې اوج ته رسیږي، ځکه چې کرزي غواړي په اپریل کې د سولې لویه جرګه راوبولي. ورسپانه په افغانستان کې د ایساف ځواکونو د یو افسر په حواله چې نو غواړي نومې یاد شي لیکي قومي مشران او د نړیوالو ځواکونو قومندانان وخت ته اړتیا لري څو د مارجې د خلکو اعتماد راجلب کړي. هغه وایي دا دې پورې تړلې چې افغان حکومت او نړیوال ملګري یې څومره کولی شي د سیمې له خلکو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي او بیا دا روابط وساتي. ورسپانه د امریکا د دفاع د وزارت د وین جیف مورل له قوله لیکي چې د عملیاتو بله مرحله په قندهار ولایت کې پیلېږي چې زر او یا به څه موده وروسته ترسره شي. نوموړي ویلي په قندهار کې به هم د عملیاتو اصلي هدف بیا رغونه او عادي ژوند ته د طالبانو د ګرځولو پروسه وي. لاس انجلس ټایمز ورسپانه بیا په دې اړه چې امریکا باید څرنګه خپل راتلونکي پوځي سیاست وټاکي مطلب خپور کړی او د امریکا د مشترکو ځواکونو د لوی درسیس مایک مولن په حواله لیکي د متحده ایالاتو پوځي ستراتیژي باید همیش بدله شي. د نوموړي په وینا د مرجع عملیات د دې بیلګه ده. د مولن په وینا د مرجع عملیات د امریکا د ځواکونو له پخوانیو جګړو توپیر درلود، ځکه چې په مارجه کې که څه هم وخت زیات ولګید خو د ملکي خلکو د ژوند موضوع حیاتي اهمیت درلود. لبل لوري امریکایي قومندانان په دې باور دي چې یوازې په جګړو کې په کامیابۍ سره بریالیتوب نشي ترلاسه کېدی، بلکې سیاسي هلې ځلې هم باید پراخ شي. دا ځل هم امریکایي قومندانان په افغانستان او په ځانګړي ډول په مارجا کې د پراختیایي پروګرامونو له لارې غواړي ترلاسه شوې کامیابي دوام وکړي. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي چې نه باید ټولې منابع په داشان جګړو کې دې وزارت ته وسپارل شي، بلکې د بهرنیو چارو وزارت له لارې هم باید د کامیابۍ لپاره ډیپلوماتیکه زمینه برابره شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په دې لړ کې سیاسي هڅو، د روغې جوړې پروسې او عادي ژوند ته د طالبانو د جذبولو او د افغانستان د خلکو د اعتماد ترلاسه کولو چارو ته اشاره کوي.
ازادي راډیو ته غوږی چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خپریږي. دا وخت د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي. سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
د امریکا یو عالی رتبه قومندان وایي د طالبانو د مشر ملا برادر نیول به د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو نتیجه وي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسل واک نور هم زیات شو. په خوست کې څلور وسلول وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. په امریکا کې د پینټاګون د پولیسو پر دوو افسرانو ډزې شوي. غربي قدرتونه پر ایران د نوې بندیزونو غوښتنه کوي، خو روسیا او چین ډیپلوماټیکي خبرې اترې مناسبه لار ګڼي. په هند کې پرون په یو دودیز خیرات کې د غذایی موادو او کالیو د ویشت په وخت کې په لسګونو کسان تر پښو لاندې سول، چې په نتیجه کې درې شپېته کسان مړه او په لسګونو نور ژوبل سول. په چین کې د پارلمان نوی تقنینی کال پرون پیل شو. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلولو سختریزو یو مشر له 15 نور سره په جګړه کې وژلی.
زموږ غږله ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، او اوس هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته غوښی. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو لاره خپور شوې ده، او تاسو د پروګرام کې د ګډون لپاره اوس زحمت مو باسي کولای شي چې د ازادي راډیو د ازادي په چپو کې په راتلونکو پروګرام کې چې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه د ورځې په 3 بجو پیلېږي، تاسو هم ګډون وکړئ. د خبرونه تکراری ده، او اوس په مخکې د خبرونه اوریدو ته
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی.
د ازادۍ په څپو کې د رمواج ازادي خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله ستاسو د ونې خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، په دې وروستیو کې د افغانستان د دولت او مخالفانو ترمنځ د سولې او مذاکرو خبره ګرمه شوې ده. کارپوهان او سیاستوال په دې کار کې د پاکستان او سعودي عربستان ونډه مهمه بولي، او دا ځکه چې دا دوه هیوادونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په طالبانو نفوذ لري. سمو دا وړاندې د ملا برادر په شمول د طالبانو ډېر مهم مشران په پاکستان کې ونیول شول، او دا هم پټنه ده چې د طالبانو زعامت یعنی د کوټه شورا د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي. د ځینو چړونکو په وینا د پاکستان پوز د افغانستان په وړاندې په خپل استراتیژي کې بدلون راوسته، او دای منل چې د افغانستان ثبات د پاکستان او سیمې په ګټه هم ده. سعودي عربستان تر اوسه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل مستقیم ګډون یا منځګړتوب نه اعلان کړی، خو د پردې تر شا د منځګړی رول لوبوي. سعودي عربستان د مختلفو دلایلو له وجې په علني او مستقیم ډول د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو او منځګړتوب ته زړه نه ښه کوي. یو خدای چې د طالبانو غوښتنې ډېرې سترې دي، او عربستان پوهیږي چې افغان حکومت امریکا او متحدینو ته د منلو وړ نه دي، او بل دا چې سعودي عربستان د منځني ختیځ په شمول په سیمه کې د امریکا په ژمنو زیات باور نه لري. څو ورځې وړاندې د هند صدر اعظم منموهن سنگ سعودي عربستان ته سفر وکړ، او د دې هیواد له پاچا عبدالله څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې په عملي کې مرسته وکړي. دا په تیرو 28 کلونو کې سعودي ته د هند د صدر اعظم لومړنی سفر و. د پاکستان مهمو ورځپاڼو په څوتیرو ورځو کې داسې مقالې هم خپرې کړې چې پاکستان باید په هغه صورت کې د افغانستان له حکومت او امریکا سره د سولې په کار کې مرسته وکړي چې دا حکومتونه په بلوچستان او قبایلي سیمو کې د اسلام آباد د واکمنۍ مخالفې ډلې او وسلوال وځپي. ځینې کارپوهان او خبری رسنۍ دا هم وایي تر هغې چې طالبان په پوځي ډګر کې په خپل بری ډاډه وي نو د سولې خبرو ته ممکن زړه ښه نه کړي. د همدې مقصد لپاره ناتو او متحدینو د افغانستان په جنوب کې ستر پوځي عملیات پر مخ وړي. دا چې پاکستان، سعودي او هند به څنګه او په کومو شرایطو په افغانستان کې د سولې پلان عملي کړی شي او طالبان به کله او څنګه د سولې او پخلاینې خبرو ته غاړه کیږدي دا به له محترمو میلمنو نه واورو. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د نړیوالو سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی ډاکټر جعفر رسولي، د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی، د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی احمد سعیدی او د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی حکیم عاشر.
ما هم به نوبه خود به تمام شنوندگان عزیز ما و مهمانای محترم ما در استودیو کابل احترامات تقدیم میکنم و برشان خوش آمدید میگویم. و موضوع بحث ما امروز نقش پاکستان، هندوستان و سعودی در عملیه سال افغانستان است.
پوهان صاحب، تاسو خبری اوریدلی دی د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ ګرمې شوې دي او په زمن کې د سولې عملیه کومې ربانی وکړي د مقدمې په شکل لسی لنډې خبرې وکړي، بیا ځینې مسایل ما سره مشته ده دغه په ارتباط هم نه پوښتنه کوو. صاحب مهرباني، تاسو خپل نظر وایئ.
خو اول تاسو ته نظر صاحب ته د رادیو ازادي ټولو کارکنانو ته او ستاسو طریقه خپل ټول افغانان ته چې تجدید سلامونه وي.
وعلیکم السلام، تشکر سر
راغلو د موضوع په مورد کې چې د ګاونډي پاکستان او بیا هندوستان او د سعودي عربستان نقش دی په سوله کې د افغانستان. فکر کوم چې لکه څنګه چې د ډېر وخت راهیسې موږ ګورو سعودي تر اوسه صرف د وضع ناظر پاتې دی، خصوصا د هغه وخت نه چې نړیوالو قواوو په راس کې امریکا او متحدین د بین المللي تروریزم په ضد باندې مبارزه شروع کړې ده او صرف یو دوه ځلی آواز پورته شوی چې طالبانو سره یو میټینګ شوی ده، یا مثلا د لندن د کانفرنس نه وروسته کرزی صاحب ورغلی او د سعودي پاچا ته بلنه ورکړې ده چې دوی باید منځګړیتوب وکړي یا زمینه مساعده کړي چې خبرې وکړو. نو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویلې چې سعودي زړه و نازړه دی، موږ که د هر یو رول ته په جلا توګه نظر واچوو داسې به ووایو چې پاکستان د نږدې ګاونډي په حیث باندې چې ټولو کلو د افغانستان په جهاد کې د لاس درلوده او د مرستې کړي دي په یو ډول یا بل ډول، او د طالبانو رژیم هم په رسمیت پیژندلی و، خو چې کله مبارزه راغله د نړیوال تروریزم سره خپل لاین بدل که او خپل هغه په رسمیت پیژندل بیرته واخیستل او دا مبارزه شروع کړه. مګر ویلی چې مرکز د تروریزم او یا د طالبانو په پاکستان کې دننه نشته، تر څو چې پرویز مشرف و خو تقریبا تر هغه آخرو میاشتو د استوګنې پورې دا خبره کوله، مګر اوس ټولو ته معلومه ده خصوصا دغه دوه تنو نیولو نه چې په اصطلاح یا دوی نیولی دي یا ورسره و بل رقمې نشو ویلی، غیر دی چې ووایي چې ما موږ دوی ونیول. دوی نقش لري، پاکستان د ټولو نه زیات نقش لري په افغانستان کې او د خبرو دپاره د طالبانو سره هم، لکه څنګه چې صدر اعظم په خپله اعلان وکړو چې موږ هرکلی وایو د مذاکراتو ته او موږ کولی شو چې مذاکرات برابر کو او یا نقش پکې ولو بو. مګر دا چې د وروستي دوه تنه یې نیولی دي او داسې ویل کېږي چې دوی داسې نرم خلق وو او دوی خپل هم تماس ولود یا غوښتل تماس ونیسي، مګر هغه یې په دې نامه نیولی دي چې دا دلته یعنی موږ سره نه و بلکې تصادفي نیولی او افغانستان حکومت ته نه تسلیموي، ولې چې دوی پاکستان کې څه کړي نه دي، یعنی کوم جنایت مرتکب نه دي شوي. مگر افغانستان بیا برعکس دسته چې ورته وویلی چې که هلته مرتکب شوي نه اوسي دلته ډېر جنایات مرتکب شوي دي. معنا یې دا ده چې د دواړو شخصیتونو رول په مذاکرو کې تقریبا منفي کړی او یا یې نفیه کړی. نو اوس موږ منتظر یو، باید پاکستان د زړه د اخلاص ووایي چې آیا دا ملکی حکومت کولی شي زمینه مساعده کړي او که پوج او ایسای کولی شي زمینه مساعده کړي او کومو طالبانو سره دوی باید لیست ورکی او راغلو د هندستان رول ته هندستان تر هغه پورې چې د پاکستان سره روغه جوړه ونه کی او دا یو بم بل باندې دا توماتونه لگاول د بلوچستان کې یا بمبئی کې یا د خواخوا تر سوجه د کشمیر مسله باندې دوی سره وار نشي. فکر نکوم چې په غلاره چې پاکستان زی هندستان هم هغه تعقیب کی یا هندستان زی پاکستان هم هغه تعقیب کی. او سعودي عربستان د کې شک نشته ده چې د امریکای رول ته ګوري او موقف ته ګوري او دا به وکول شي چې مېز په سر باندې د افغانستان مخالفین سره خبرو ته کې نه وي، مګر په مجرد چې کې نه سېدل نور خپل پویږي چې نه نتیجه دوی په لاس کې ده او نه جریان د مذاکراتو به دوی په لاس کې وي. نو په دې لحاظ باندې هغه هم زړه او نازړه ده چې دوی به څومره ګټه پورته کولی وشي د خپلو ملي منافعو دپاره د مذاکراتو نه، دا به وګورو نږدې راتلونکي.
تشکر استاد.
در این مورد موقف دولت افغانستان هم بسیار زیاد مهم است در مورد نقش پاکستان، هندوستان و سعودی و آیا دیگر کدام ممالک دیگر هم هست که در این راستا با اینا هم کاری میکنه یا دولت کدام نظر در مورد داره؟ همچنان همسایه افغانستان مثل ایران و مثل از دور روسیه هم شاید نقش های داشته باشد تا چین. آشور صاحب چی فکر میکنید؟
تشکر از شما. تشکر از صافی صاحب که صحبت های اما جانبه داشتن. من فقط میخوام که به طور خلاصه روی نقش پاکستان و هند در تامین صلح و مصالحه صحبت کنم. شما میفهمین که پاکستان از جمله کشورهایی است که در همسایگی افغانستان قرار داره و سرحدات بسیار طولانی با کشور افغانستان داره و از جانب دیگه جنگی که فعلا در افغانستان جریان داره پاکستان هم دچار از این جنگ است. نه تنها کشور پاکستان بلکه این جنگ میتونه یک تهدید بسیار کلان برای کشورهای منطقه و حتی برای کشورهای جهان شوه. بنان نقش پاکستان در تامین صلح و آشتی فوق العاده مهم است و همچنان نقش هند، نقش ایران، کشور روسیه و سایر کشورهای جهان. توقع ما از کشورهای همسایه منطقه بخصوص کشورهای همسایه ای است که افغانستان در تامین پروسه صلح و آشتی همکاری کنند. شما میبینین که حکومت افغانستان اقداماتی را به خاطر مصالحه و آشتی انجام داده و ما این پروسه را آغاز کردیم و این پروسه ادامه داره. می خواهیم ایر انکشاف بتیم تا کارهای عملی روی از این صورت بگره و ما را به هدفی که داریم به او برسانه. از جانب دیگر شما می فهمین که افغانستان 30 سال جنگ پشت سر گذشتانده و متاسفانه فعلا هم در حالت جنگ است. صلح و مصالحه حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، نمیخواهند که جنگ دیگه در کشورشان ادامه پیدا کنه و مسئولیت آوردن صلح حکومت افغانستان داره که حکومت افغانستان مصمم است تا از هر طریق و از هر راهی که شوه با هر شیوهی که باشه صلح به افغانستان و مردم افغانستان به ارمغان بیاره. ما در این راستا جدی هستیم.
تشکر راستیم. خب محترم دکتر سیف جعفر رسولی، کارشناس روابط بین‌المللی، فکر میکنم شما اولین بار است که به شکل مستقل تشریف میاریم در برنامه ما. انشاءالله آزادانه صحبت خواهد کردین، حالا یک موقف سیاسی نیست. شما چی فکر میکنین دکتر صاحب که این امی خط قرمز افغانستان در مورد صلح معلوم نیست، یعنی صحیح خط کشی نشده، افغانستان چی میخواه؟ رهبرای افغانستان چی میخواه؟ اگر چی شوه یا راضی هستن صلح شوه، چی شوه نشوه؟ و به یک پلان اساسی واضح گفته نمیتونه در افغانستان که این چیزا رو ما میخواهیم. این آرزو رو خود کل ما شما آرزو داریم، یعنی هر کس در افغانستان آرزو داره که صلح شوه، مگر چگونه دکتر سیف؟
جناب نظر صاحب، جناب الکوزای و کارکنان بزرگ رادیو آزادی، به شنوندگان ما سلام و عرض ادب
می‌کنم. وعلیکم السلام.
خوشحال هستم که این فرصت فراهم است که ما چند دقیقه اینجا بحث کنیم. خب شما یک نکته اساسی را به او اشاره کردید و دلیلی که دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی یک خط واضح در گفتگوهای صلح ارائه نتوانسته و موضوع اشعار به عمل تبدیل نشده، او من فکر نمی کنم در این قسمت دولت کابل مقصر باشد. دو دلیل اساسی وجود داره. اول، برخلاف دولت هایی که در کشورهای مستقل جهان ما و شما اونا رو میشناسیم، شرایط ما در افغانستان با دیگرها، مثلا با ایران، با عربستان سعودی، با فرانسه و مثال های بسیار، تفاوت اساسی دارد. ما اکنون میزبانی حدودی 40 کشور هستیم که در افغانستان قوای نظامی دارند، که تعداد قوای نظامی اونها بیش به 100,000 نفر میرسه. علاوه به این که اردوی ملی ما تقریبا 100% به حمایت مالی و تجهیزاتی و فنی ایالات متحده آمریکا و دیگر شرکا بستگی داره، وابسته است. از طرف دیگر دولت افغانستان از یک دولت متحد و یک حزبی که در کشورهای اروپایی شما شاهد اونها هستید برخوردار نیست. یک حالت ائتلاف غیر رسمی داره که هر شخصیت و هر گروه خرد و کلان اونها هم دیدگاه و نظر خود را داره. بنابراین اظهاراتی که در مقابل طالبان شده از دو جهت زیر فشار است. اولی که رئیس جمهور حامد کرزی، ما شک نداریم که او در اشتیاق و در علاقه به مذاکره و گفتگو با طالبان و دیگر دشمنان مسلح تردید نباید داشته باشه، اما باید این را هم در نظر گرفت که حیطه و وسعت میدان عمل او چقدر است و طالبا که دشمن این دولت در شرایط کنونی هست و می جنگه و در یک نبرد نفسگیر 8 است که درگیر است، اونها باید طرف معامله و مصالحه را باید تشخیص بده. هنوز ما یک اراده جدی، یک برنامه عمل از طرف قوای ائتلاف ندیدیم که اونها آماده باشه با رهبری طالبان مذاکره کنن و گفتگو با افراد پیاده طالب به معنی مذاکره و مصالحه نیست، بلکه به معنی چانس دادن برای تسلیم شدن است. من فکر نمی کنم در شرایط کنونی طالبا علاقه و آماده برای تسلیم شدن داشته باشه، چون اونها از نظر نظامی در وضعیتی رو به سقوط قرار نداره. یک موضوع، موضوعی بسیار مهم. موضوع دوم هم اپوزیسیون یا به اصطلاح شرکای دولت حامد کرزی است که اونها چه سری و چه تلویحی تا حدودی مخالفت خود را نشان داده. مثلا اظهارات دکتر عبدالله یک مثال است که در همین روزهای اخیر او هم ایراد شد و شما از او باخبر هستید. من فکر میکنم این دو علت اساسی در این 8 همیشه با این حکومت بود. بنابراین مذاکره و مگفتگو با طالبا هیچ وقت در عمل جدی گرفتن نشد به همین دو دلیل.
نه من نسب پوهان سب کستاسی اجازه یو د محترم ملمنو ای اف پی د فرانس پرس اژانس یو مطلب خبر شو پدې کې د زنه کسانو خبرې راخسی زبې د سپلند ډول د انګلیسي لمخ نه تاسو هم به تاسو په خبرې وکي. په لندن کې د ستراتیژیکو چړونو د انسټیټیوټ د کارپو چې د جنوبي اسیا د چارو ماهر ده د راول چودري خبرې راخسی دي، وایي چې هند او پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو د تامین په سیالیو کې زیار باسي، یو د بل نفوس په دې هیواد کې کم کړي. دا یو بل خبرې په واشنگټن کې د سولې د انسټیټیوټ د کارپو الکساندر تیر راخسته دی، وایي پاکستان په افغانستان کې د هند نفوذ لواجی اندیښمن دی او وای په دې کار سره دوی محاصره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان خبره هم را نقل کړې ده، وایي چې مونږ قوي شواهد لرو چې هند افغانستان د پاکستان د ګټو په ضد استعمالوي او غواړي پاکستان بے ثبات کړي. او په آخر کې د ریچارډ هولبروک چې په د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو استازي د خبره نقل قول کړې ده، وایي چې په کابل کې په هندي اتباعو حمله په هند حمله وه. پوهان صاحب ستاسو نظر په دې ارتباط سره چې دا څرګندونه دغه رقم دي، یعنی د هند او پاکستان سیالۍ سره ډېرې جدي دي، نو دا به سوله څنګه رامنځته شي؟ سي
ډېر تشکر ستاسو د مطالبو د اظهار نه. رښتیا هم دا اظهارات شوي دي او موږ دلته زیر یو، خو فکر کوم چې نړیوال سیاست په هغه چوکاټ کې دا اوس خپل اوج ته رسیدلی دی، او پس له دې نه نړیواله ټولنه او په راس کې دغه متحدین چې راغلی دي د قواو سره او غواړي د تروریزم په ضد باندې دلته وجنګیږي، دوی هم نور حوصله د پاکستان او د هندوستان د مخالفتو او د هغې په تاثیر په افغانستان باندې او د دوی د عمومي پالیسي د نړیوالې سوې باندې دوی له مخالفتو له امله ناکامېدل نه غواړي چې وګوري. فکر کوم چې هم هند د یو فشار لاندې دی چې پاکستان سره روابط ښه کړي، او پاکستان هم د فشار لاندې دی چې د هند سره روابط ښه کړي. ولې چې که پاکستان د هند سره روابط نورمال نه شي، هیڅ وخت د زړه نه نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي، یو قوي حکومت راشي، او هغه د دوی نه تیر شي، د هند سره د دوستۍ لاس هم ورکړي او دی په منځ کې پاتې وي. موږ همیشه دې ته اشاره کړې دا، او اوس هم همدا خبره ده. اوس نړیواله ټولنه ډیر په دې کې نشرات کوي او دوی سره حقایق برملا کوي چې دا مخالفتونه د دوی ورک شي. فلهذا تر څو چې د کشمیر مسله ده د هند و پاکستان کې بله مسله هم نشته، تر څو چې دا مسله حل شوي نه وي او د نړیوالې ټولنې د خوا ورسره په فشار هم حل شوي نه اوسي، د افغانستان کې امن، پاکستان کې امن، د منطقه کې امن راتګ ما ته مشکل ښکاري. او زه فکر کوم چې هند به هم گذشتونه وکړي، ولې چې سره دې چې هغه بله واقعه چې د چاره انصاري کې تېرې جمعې په ورځ باندې وشوه او اکثرا هندي ډاکتران پکې وژل شوي دي، هند په عمره شدت چې پخوا حمله کوله په پاکستان چې دا دوی زمونږ په ضد باندې دا عملیه ایسای کړې، دا ځل یې په هغه شدت ونه کړه، سره دې چې پوهېږي چې دا خلک د پاکستان نه راغلي دي.
تشکر سر.
بله سیدی سیب، شما هم خوش آمدین. ما در زبان ترکی یک مسئله است که میگن چیز حسابهایی که در خانه شما درست میکنین در بازار جور نمیه، یعنی درست نمیشه در بازار. مثلا شما میگین 10 کیلو گوشت میخرم، کیلوش مثلا چقدر، در بازار که میرین میبینین قیمت چقدر، گپا خراب میشه. از اون خاطر حساب کتابا به نظر شما صحیح میشه در مورد صلح و سلام؟ یعنی یک انتقادی که همیشه شنوندای عزیز ما میکنه، ما هم از طریق رادیو طرح میکنیم، موقف دولت گفتیم و هم موقف کسایی که در پارلمان افغانستان اینجا هستن. یک مثال دیگر هم با اجازهتون وقتتون میگیرم، میگم که حتی حیوانات هم موقف خود روشن میکنن. یک فیلم دیدم، دو فیلم شیر مثلا سرحدات خود تعیین میکنه، اینه ما نشان دادم که چه قسمی سرحدات خود تعیین میکنه. شیر امی در پای خود، در پای پشت سر خود ادرار میکنه، باز قدم میزنه، اما جای ادرار ازی چاپش میمانه، بویش میمانه، و اینمی تریتوریا، امی سرحدات، سرحدات نمو شیر است. دیگه شیرها یا دیگه حیوانات حق نداره که در داخل ازو شوه. حالا در افغانستان ما بدیم که از نقطه نظر احزاب سیاسی سرحدها معلوم نیست، یعنی یک نفر در 10 حزب داخل میشه و میره، و از نقطه نظر ایدئولوژی موقفشان معلوم نیست. یک نفر مثلا یا یک رهبر از 100 حزب کمونیست و مثلا اخوانیگری و دیگه دیگه از هر جای میرن مبرهن. از اون خاطر اگر افغانستان رهبرایشان، اعضابشان، مردمشان موقف خود اول خودشان صحیح تثبیت نکنه، مثل شیرواری، این طرف مقابل که میخوان کتیزی صلح بکنه چطور صلح بکنه؟ آقای سیدی
بازار، سپاس محترم الکوزه صاحب، جناب ظریف نظر، و شنونده های محترم شما ادا احترام دارم. اونچه که من باور دارم در افغانستان در شرایطی موجود متاسفانه اداره نیست، گزاره هست. تا وقتی که اداره جای گزاره را نگیره، ما همچو آرزوهایی را که شما آقای نظروانه بود کردین کمتر میتونیم به دست آوریم. ببینین امروز ما در افغانستان سیاستی خارجی تدوین شده ای که پارلمان افغانستان او را قبول کرده باشه و رئیس جمهور توشی کرده باشه بعد از 8 سال نداریم. سیاست داخلی ما را اگر کسی ما را نمرت هرگز کامیاب نمیشیم. در سیاست خارجی خود ما تا هنوز نتونستیم روابط نزدیک با کشورهای همسایه برقرار کنیم، و بالاخره که مهم است نتونستیم روابط حسنه با کشورهای اسلامی برقرار کنیم. باید سیاستمدارای ما این درک داشته باشند که جنگ افغانستان بزرگتر از سطح افغانستان است. یعنی در سطح منطقه باید مطرح بحث قرار گیره، نه در سطح افغانستان و نه در سطحی که ما با طالب اشتیم کنیم. فرض میکنیم جناب کرزی صاحب میگه ما با طالب اشتیم کنیم، امروز که با طالب اشتی کنه جنگ در افغانستان خاموش میشه؟ نه هرگز، نه هرگز. نه ببینین، آقای کرزی از عربستان سعودی تقاضای کمک میکنه، درست است. آیا سعودی درک نداره که کشورهای منطقه به این موضوع دخیل هستن؟ هرگز سعودی نمیخواد باعث آزردگی کشورهای منطقه شه. هرگز نمیخواد دوست دیرینه خود پاکستان از دست بده، انگلیس از دست بده، کشورهای دیگه. فرض میکنیم که امیر را خاموش کردیم. گپ دیگه ای که بسیار مهم است، جنگ بریلوی ها و دیوندی ها را چی میکنی؟ که یک از ملاهای بریلوی فتوا میده که ترور انتحار حرام است. آقای دیوبندی میگه که نی حلال است. ایرا ببین نه. دین ببین، یک دین دو فتوا سه فتوا. علمای افغانستان میگه حرام است، ملاهای طالبان میگه حرام است. ایرا ببین، اون چرا که من باور دارم سناریوی دیگری در اینجا در جریان است. شما خبر دارین که یک تعداد طالبها گرفتار شده. من فکر میکنم با مو اخلاق، با فکر که دارم، شاید انشالله غلط نخواهد بود، من فکر میکنم که سناریوی است که از دروازه ها گرفته میشن، بعدن به شکل انفرادی است که لیکن داخل پروسه میشن در جامعه افغانی، البته پس منظری بعدی، اما مشروط بر این که ما هم سوار بتونیم قناعت کنیم. چیزی را که تازه به شما میگم، شما از طریق مطبوعات شنیده باشین امروز تیارهای هلیکوپتر پاکستان در مناطق پاکستان اوراقی را پخش کردن و گویا اونا گفتن که طالبا دوست و همکاری اسرائیل هستن. ایرا ببینین، این مناطق پشت و زبان است. قبلا هم در سایت های انترنتی گپای راست و دروغی بی ارتباط گفته شده بود. پس منظر ازی را که ایرا ارتباط میتن به اسرائیل طالبه و ضمناً اسرائیل یار یاور امریکا است، یار یاور آقای بوش و اوباما بوده، این چی سناریو است؟ سیاست افغانستان اونقدر پیچیده شده که برعلاوه خیال میکنم سیاست مدارای ما نمیفهمن، این گره بسیار خطرناک شده. من وضع منطقه را ایتو عادی فکر نمیکنم، من خیال میکنم که ما به طرفی خواهد رفتیم که باز راه ورگشت وجود نخواهد داشت.
آشر صاحب، تاس سیدی صاحب خبر رو پرتی بعد سوال غوانی سمیر ربانی.
فقط میخواستم یک موضوع را تایید کنم با جناب سیدی صاحب، وی که بحث ناامنی یا مشکل ناامنی تنها مشکل افغانستان نیست، بلکه این مشکل به کشورهای همسایه ما، به کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان برمیخوره. اگر ما بخوایم که صلح در افغانستان تامین کنیم، واقعا این صلح باید اول از جای شروع شد و آغاز شد که منابع کسایی که افغانستان نام ساخته و پاکستان نام ساخته و کشورهای منطقه را ایستایست نامن می سازن، از اوجه باید شروع کنیم که حکومت افغانستان در این راستا تلاشای را کرده و امیال هم بسیار جدی است. ما در پروسه صلح که می خواهیم صلح به افغانستان بیایه، این را از کنفرانس لندن شروع کردیم. در کنفرانس لندن هدف حکومت افغانستان این بود که یک اجماع نظر در سطح جهانی به وجود بیاره، به خاطر که حکومت افغانستان از 8 سال به این طرف روی موضوعات صلح و مصالحه و آشتی صحبت میکرد، اما متاسفانه که دوستای بین المللی که در افغانستان نقش مستقیم دارن، اینا به این مسئله اعتنا نمیکردن، حاضر نبودن که این پروسه آغاز شود. اما خوشبختانه حکومت افغانستان در کنفرانس لندن تانست که یک اجماع بین المللی را در راستای تأمین صلح و آوردن آشتی در افغانستان به وجود بیاره. قدم دیگه که حکومت افغانستان برداشت که او بسیار به نظر من مهم بود، او ارتباطات در رابطه با آوردن یک اجماع نظر در سطح منطقه است، که البته رئیس جمهور شما در جریان هستین که به عربستان سعودی سفر کردن تا عربستان سعودی رم در این راستا همگام بسازن.
در آزادی پسپو که در اخبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دول خبره شده و وسی تاسه تکرار او رایی.
سلام علیکم سردار محمد و کلی شهر پاکستان میلمانو تا سلامون
و علیکم سردار محمد خان استاد مسیح میربانی.
با پاکستان حکومت تمام دنیا وینی که پاکستان حکومت پورا کمر رنگ باشی، یا رنگ فیدار رنگ کلی شهر چه تو گوده چه دار براک اوباما پیسی ورکی و الاشا داشت گرم لکه. هغه د عزیزر ته منګ اوغانان وزي بل څوک نه وزي هغه د منګ اوغانان وزي پنجابۍ زوی چا نه دی وښدلی دا یوه ګټه ده پکې چې د صفا وشي دی پکې وچ ځان شمېري بله ولا خبر ار کوزای سره
بله سر
هغه ملامت ټکی ولی ملامت ټکی ولی هغه خلکو ته ناوړي چې هغه ملامت خلک دي هغه موږ په وطن کې جنګونه شروع کړي شر فساد یې شروع کړی ار کوزای سره موږ د افغانستان مسله خو ټول ار کوزای سره برکو اما او اسما پورې تړلې ده چې اسما د عربستان نه بلکې اوباما د امریکا ده لږ پکې جوراګم ده
سردار محمد رو رمو ویلی تاسو هم تینا نتیجه گیری اکرا چه مشکل دی افغانستان او یاد تروریزم یا بین المللی مشکل دی دی یواز دی افغانستان مشکل نده نو امدق لحاظ دی چه نلیوال طولون پا افغانستان که حضور لری دا چه چنگ حلایی چا پا گت حلایی کل حلایی متاسفانه چه دا منگت ندی ویلی او دا منگت دقیق معلوم نده او دا کل چه دوی دی جنگ واضح خبر ده د قوت چه استعمالی هر استعمال د قوت پر نړیوالو اړیکو کې رسیدل د هدف ته دی د غیر مسالمت آمیز لارونه او هغه وخت جنگ بس کوي چې دوی هدف ته ورسیږي یا نږدې شي نو کله چې جنگ بس شي بیا د سولې مذاکرات شروع کیږي متاسفانه په افغانستان